摇摇辫子。내 아자디 멜마
درنو اوریدونکو شیچاری زموږ نننۍ میلمه هم شاعر دی، هم لیکوال، هم د طب ډاکټر دی او هم ژورنالیست. زموږ میلمه ډاکټر اکبر اکبر دی چې کلونه په بی بی سی کې د ژورنالیست په توګه کار کړی او یو شمېر ادبي آثار هم چاپ شوي دي. له ده څخه مې په پیل کې وغوښتل چې د خپل ماشومتوب په اړه راته ووایي.
زه کابل کې مخبل ورکوالیټین جو تیر کړی دی، لیشم په کابل کې چې خبره خپوري مې په کابل کې کړې دي. لومړنی خونځي ته په کابل کې لاړلو. لومړنی خونځي زمونږ د عمر خان خونځي و، هغې ته لاړم. هغه په ویسل آباد کې و، د جنګلک د فابریکې شاته. پلار مې د خدای وبخښي هغه بوتلم چې ټولګي ته لاړم. هلته فتح خان زمونږ استاد و، ډېر ښه سړی و. هغه اول ورځ ما یادېږي. بیا خونځی زموږ خونځی شو د خټو او اومو خښتو خونځی و. یخی ورځې لرلې، ګرمې ورځې لرلې، تودې ورځې، ښه دوستان یې لرل، ښه ښوونکي لرل، بد ښوونکي هم لرل. ښه ښوونکي به په نامه یاد کړمه او لومړی به یاد کړمه. فتح خان زموږ ډېر ښه ښوونکی و. هغه وخت چې بیا زه د طب پوهنځي ته لاړم، پېښور کې وم، دی ناروغه و. خیبر ټیچنګ روختون کې مې ولیده، بیا چې زما د لاس څخه خدمت کېده هغه ورله ما وکړه. ملګري مو ډېر ښه ملګري مو. نور ښوونکي زمونږ چې اکثر ورپکې ملګري و، تر دې چې ښوونکي وي. غنی خان درنګه سکان سړی و، لوړ دنګ، ډېر خوږ سړی و، ډېر ښه سړی و، ډېر مهربانه سړی و. خدای ژوندی لري که ژوندی وي. وکیل خان زمونږ بل ښوونکی و، ډېر ښه ښوونکی و. هڅول به پوښتنې وکړي، پوښتنې وکړي. موږ به د خپل موږ نه لوړې پوښتنې کولې. کله ناکله به مې ډېر فلسفي پوښتنې وکړې، کله ناکله به مې ساینسي پوښتنې وکړې. دی زموږ د دنیا ښوونکی و. او هېڅکله بدې نه لګېدلې زموږ پوښتنې. په حساب کې زه ډېر تکړه وم. بې حساب زما داسې یادېږي چې کله ناکله به زه یو ټولګي زمانه وړاندې ټولګی لکه زه څلورم کې وم، پنځم ته به بوتلم چې زه دلته کښېنه د حساب په ساعت کې یا د دوی سره مرسته وکړه د حساب په مضمون کې. اوس هغه تکړهوالی نشته دی په حساب کې. طاهر خان زمونږ ښوونکی و، ډېر ښایسته والیبال به کاوه، ډېر ښه ملګري مې لرل. او زمونږ سر ښوونکی چې و، سر معلم، هغه د پنجشیر و، یو ډېر ښه سړی و، ډېر نیک سړی و. دوی زمونږ غالباً کریم نومېده، زمونږ ټولګیوال و. بیا بد ښوونکي مونږ لرل. یو ځل یو ښوونکي وهلې وم، د دې سره چې زه د ټولګي ډېر په تکړه و هلکانو کې راتلم. او په کوم وخت کې چې زه د وهلم، په هغه وخت کې زه شپږم کې وم. او زه د ټولګي د چا خبره اول نمره وم. او زه د دومره وهلی وم چې زما د غوږونو د بوڅکونه وینې تلې. او بیا پلار مې خدای وبخښي، هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نه وختي راغی، ریډیو افغانستان کې. هغه د هنر او د ادبیاتو څانګې مشهور ننګ یوسفزی، خدای دې پېژنتونکي. هغه چې زه ولیدم هغه بیا ډېر زیات خفه شو، او خفه نه شو، ډېر زیات قهر شو. بیا سمدلاسه لاړ په سر ښوونکي پسې چې دا خپل بچی د وهلو دپاره نه درلیږم درته. هغه ښوونکي کې بیا پټ شو، د ښوونکي نوم زه نه اخلم. او هغه ورځ شو، دا ورځ زما په ژوندانه کې یو مشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي، ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي. ماشوم ته باید ښوونځی چې دی هغه د مور د غېږې غوندې مینه ورکړي. د هغې نه وروسته هغه ښوونکی زما سره بیا ډېر زیات جوړ و، ډېر ښه راسره هڅه یې کولی چې د خپلو بدو دپاره چې دی څه وکړي، یو ډول بخښنه وغواړي. او په هر ډول باندې لکه څنګه چې ژوندانه ټول کلونه، ټولې پیښې ښه او بد لري، دغه سي لمړني فونزي هم خلرل او بعد هم لرل بعد لګو اسي ډیرو اب ملګری زمنګو پټورګي کې د جینو سره بسيالي و د لنس سلیم الله صاحب زوی زم ملګری او اول څه چې لاله لمړني ټولګي ته پلار میرا سره و د سم د لاس اخو دا لومړی ټولګي الکان او ټول پرې ډب باندې نو چې چرته دی او څوک دی او کوم ځای دی هغه دا خو زما کاکا دی پلار ته مې لاس ونیو دا خو زما کاکا دی لایخ صاحب دې خدای وبخښي هغه زما د پلار سره په یو دفتر کې کار کاوه یو ځای و سره او د دې سره چې یو ځای و د دې سره چې ډېر ښه دوستانو په عقیدو کې ځمکې او اسمان فرق و په سیاسي عقیدو کې لیکن هیڅکله سیاسي عقیدې چې دي هغو څه ونه کړه هغه عقیدو هغه لاره ډب نه کړل دوستۍ دوی په خپل ځای باندې دوستانو زه اوس هم ارمان کوم چې کاشکې که هغه ډول آرې اصول موږ ټول خپل کو په خپل ژوندانه کې هر یو تن بل وزغمي هر یو تن د بل نظر وزغمي.
ډاکټر صاحب تاسو بیا تبم په کابل کې ولوست؟
زه بیا د ثانوي ښوونځي لپاره لیسې لپاره حبیبی ته لاړم. کانکور هغه وخت کې ما کانکور ورنکه ته اول نمره ما شپږم کې زوم چې پلار مې خوده او بخي هغه وکیل شوه شورا د دشتیارشي د ونه نو کانکور ما ورنکه زه بیا راغلم حبیبی ته. حبیبی کې هم ډېر خون کې منګل ستار خان هغه وخت کې زمونږ سر خون کې او مدیر زمونږ د برخې ډېر 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 خسړی او ډېر مهربان سړی او او بیا ناڅه په منګه د څو مضامینو نه په هغه وخت کې ما په خیال سره چې په اووم کې ولس مضمونه وکړو فارلس مضمونه هغې ته شو. خو زه د شپږم نه وروسته تر دولسمه پورې دولسمه د شپږم اووم نه تر دولسمه پورې زه په حبیبیه کې وم د حبیبیه په لیسه کې وم. نو د شپږم نه تر دولسمه پورې چې کله زه د حبیبیه نه فارغېدلم یا زه اول نمره پاتې شوم یا زه عمومي اول نمره پاتې شوم او دا د استادانو هم دغو مهرباني مو او ملګرو د دوستانو پیرو مو زما خپل کار او همت مو چې او مې ورسره نو د حبیبي ورځې هم په موږ باندې بدې تیرې نشوې ښې تیرې شولې. که څه هم بیا په هغه وخت کې چې موږ په حبیبیه کې وو ورو ورو حالات په بدلېدلو شول د ظاهرشاه نظام چې دی دا واوښته د داود خان په نظام باندې بدل شو. هغه ورځ زمونږ د تاریخ د امتحان ورځ وه زما یادېږي چې داود خان دا قسم تللی چې سرطان دیارلسمه وه که کومه نېټه وه او شپږویشتمه مننه او څه چې دی ده ظاهرشاه لاړو ظاهرشاه ورځ د هغې نه وړاندې تللی وو په ظاهرشاه باندې کودتا وچله پارلمان مات شو. بیا موږ هلته په حبیبیه کې ما ډېر ښه دوستان لرل په حبیبیه کې ښوونکي هم ډېر ښه زمونږ یو دوست شو زما خدای دی په جنتونو کې هغه محمد علي نومېده د بینش صاحب زوی و د یوسف بینش زه اول نمره وم هغه دویم نمره و او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کې هم د ځمکې او اسمان فرق هغه وخت کې نظام بیا د داود خان نه هم واوښته زه بیا پوهنتون کې وم په ننګرهار طب پوهنځي کې زه د پنځلسو کالو وم چې په افغانستان کې په لسم کې وم هغه وخت کې هم چې په افغانستان کې جایزې اعلان شوې د شعرونو لپاره او هغه وخت کې زما د شعر کتاب چې دی دا نو چاپ شوی ما یادېږي ما شعرونه په یو کتابچه کې لیکلي وو هغه د اطلاعات او کلتور وزارت به ورته هغه وخت کې دنن چې ورته موږ د اطلاعات او فرهنګ وزارت اوس نیم خبر چې څه ورته وایي خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت چې ورته ده سرویس به د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې وي په هغه وخت کې ورته اطلاعات او کلتور وي لومړنۍ جایزه چې ده هغه بینوا صاحب وګټله خدای دې په جنتونو کې د هغه کتاب او د هغه شعرونه وګټله. دویمه جایزه ما وګټله زه په لسم کې وم زه اله کومه او زما په خیال سره چې 800 افغانۍ وي که 810 افغانۍ وي 800 افغانۍ وي دا په هغه جایزه کې ماته ومنل شوې ماته راکړل شوې او په هغې باندې زه بیا لاړم قرارداد اجتماعي ورته یا ټولنیز تړون د دا مشهور کتاب و هغه وخت کې ما دا کتاب واخیسته د جایزې په هغه پیسو باندې.
د دې معلومی شي چې شعر تمو تر دې ډېر مخکې مخه کړې وه، کله مو شعر ویل پیل کړی دی؟
او اولنې شعر چې دی هغه ما په ډېر لوړ کوالي کې ویلی وو. زه په ګران باندې لسو کالو م چې ما اولنې شعر وی د لسو یوولسو کالو وم، د لسو کالو ما او دا شعر نورسته بیا ما په خټه کې په وینه کې دا ادب وو، ځکه چې پلار مې خدای وو بخیننګ یوسف زی هغه د ریډیو د هنر او ادبیاتو د څانګې مشهور هغه به ډرامې لیکلې، شعرونه به لیکل، کیسې به لیکلې. نو زما یادېږي زه وړوکی وم کله چې پلار ډرامه لیکله یا شعر به لیکه، بیا به په لوړ غږ باندې په خپله لوسته ویاو به. زمونږ هغه وخت کې په ګوزرګاه کې کور زه ډېر وړوکی وم، غالباً څلورو کالو به وم، خو چې پلان مې کله د خپل شعرونه لوستل دیو به لوستل بیا به ما د یادو نه یادول. ماته یاد دي لکه یو شعر یو چې دا د چنو چنهار دی که نغمه د لربنو ده، دا یو بندې نیم بندې ماته یاد دی. نو اولنی شعر ما په څلورم کې و، بیا هغې نه وروسته زما دا هم یادېږي چې منګه د ملنګ جان بی خدای او بخی داغه په بازار باندې مشاعره وازه وړو کې ومه، زه داغه هغه مشاعره کې زه د ګډون د پاره پلار بوتلم ځان سره. نو زه دومره وړو کې ومه چې بیا زه ښکاره کېدلم نه په سټیج باندې، نو زه هلته یو ډبګۍ ونیوه دیوال غونیو پاغي ودرولم. نو ما خپل شعر وې هغه مشاعرې ته رښتین صاحب دی خدای وبخښي هغه ورته راغلی، او رښتین صاحب هغه وخت کې نوی کور جوړ کړی په بیسودو کې د کامی د ولسوالۍ په بیسودو کې. بیا موږ د غرمې ډوډۍ له هلته لاړلو او غالباً خادم صاحب خدای دې وبخښي خدای په جنتونو کې هغوی تشریف راوړی وو، هغو راغلي وو. نو وړوکوالي نه ما شعرونه لیکل. زه په دریم کې وم چې پلار مې خدای وبخښي هغه د اول ځل لپاره موږ له کتاب راول چې دا ولولئ د هیټلر کتاب. هغه وخت ډېر زیات هغه په افغانستان کې مشهور و، په ریډیو کې اعلانونه کېدل په دري کې و. هیټلر ما اوس و د هغه د ډرایور د خولي قصه وه، هغه کتاب ټول ما ولوست. ما ته یادېږي چې هغه کتاب ما په یوه هفته کې ولوسته، خو زه په یو ټکي ما نیم نیم پیل شو، لیکن هغه کتاب ما ټول لوسته. نو دا دا وړوکوالی او دا د وړوکوالی شاعري وه. زما
د خپل ژوند د سفر په اړه راته وویس، تاسې په ننګرهار کې طب ولوست، دوام هم بیا پسې ورکو؟
زه په کانکور ازموینه وشوله، کانکور ازموینه به د دولسم نه وروسته او ما ننګرهار انتخاب کړ. ما ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې ننګرهار کې ژبه د تحصیل چې هغه پښتو وه، او د دې پنجاب یو شاعر بلشا به ویل چې کله ارواحې پیدا شوې ویل خدای د هر روح سره په عربي کې خبرې کولې. زما روح له چراغ، زما روح له چراغ ما سره په پنجابي کې خبرې وکړې، هغه په خپل ژبه باندې مینو. زم دا ګومان کوم چې خدای زما په زما د روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي. نو ما د دې لپاره ما نه هر انتخاب کوم چې پښتو ژبه ور پکې. زه په کانکور ازموینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره وه، یا کله دویمه نمره. اولنۍ نمره چې دا وحید په نوم باندې، وحید کرزی، د کرزی صاحب د ترزوی وو، مور یې غالباً چې د امریکې وه هغوی واغستله، ما تر ما لوړه نمره هغه اغستې وه، دویمه نمره زما. نو کابل طب ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې په یو سل اتیاو باندې راتلل، یو سل اتیاو نمرو باندې زما نمرې تر هغې ډېرې لوړې وې، 256 وې غالباً زما نمرې. خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم. نو بیا په ننګرهار کې مونږ پی سي بي ولوستله، بیا اول کال او لومړی کال چې هغه وخت کې خلقیان راغلل کوزه وشوله، او بیا مونږ مهاجر شو. مونږ بیا پیښور ته راغلو. د ګڼو نور
دا وخت تاسو ته بشپړ کړی وو؟
نه نه، زما پی سي بي اول کال لوستی وو. زه په اول لومړی کال مې وو زما د طب په پوهنځي کې، لکه اول سیم به ورته وی چې
بله
په هغه وخت کې کودتا وشوله. بیا مونږ راغلو، بیا طب ما بشپړ کړو په خیبر طب پوهنځي کې چې د پیښور په یونیورسټۍ کې دی، او چې بر پوهنتونونه ډېر ښکلي وو، ډېر ښایسته وو. د ننګرهار پوهنتون هم ډېر ښایسته وو، د پیښور پوهنتون هم ډېر ښکلی وو، ډېر ښایسته وو. بیا د غین روس ته چې ما د غزینه ما فراغت وک او د دې سره چې مهاجرت او په دا ورځو زمونږ د ټولو خو بیا هم خو د غین روس ته چې بیا ډاکټرو ما د یو څه مودې لپاره او بیا بی بی سی ته راغلم بی بی سی پورتو څنګه ته هغه زه استخدام کړم د پروډوسر په توګه باندې نو بیا په یوه حساب باندې تر څو وخت پورې چې د وکاله غالبا بی بی سی سره ومنو بیا ډاکټرۍ پاتې وزم نو بیا زه جرنالیست وم بیا ما بل پګړۍ مې په سر کړې و بل خولۍ مې په سر کړې و هغه بیا د جرنالیزم خولۍ و نو زه بیا ډاکټر او ډاکټر ووم خو کار مې مسلک مې جرنالیزم او بی بی سی سره ما کار کاوه نو دا بیا زمونږ د ژوندانه بل پیړې و چې بیا پکې اروپا ته راغلم
فعلاً په څه بوخت یاست
ما زما خیال چې د امریکای غږ سره زما مرکه وه یو څو میاشتې مخکې هغه ته ما دا خبره وکړه تاسو ته به یې وکړم زما ټول عمر په دې کې تیر شوی دی چې زه دوه هندوانې په یو لاس کې ونیسم دوه هندوانې په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه وي ټول عمر ما په دې کې تیر کړی دی چې دوه هندوانې زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یو هندوانه هم نه درلودلې ځکه چې هندوانه ډېره زر ماتېږي ماته شوی به او خدای نه ماتي هر شیبه د هر څه چانس وي د اوس ډاکټر هم یم او ورسره بل شیرونه هم لیکم ډرامې هم لیکم دا اوس زما ډرامې وي بی بی سی سره ما لیکلې وي زما خیال دی چې لس ډرامې وي زه د هغوی په بیا لیکلو باندې اخته یم د شل کاله که دېرش کال وروسته ما هغه ډرامې وموندلې او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کوم هغه ډرامې مونږ د یو این ډی پی لپاره لیکلې وي او ټولې په چمانې لیکل شوې په مخدره توکو باندې او نشه ایزو توکو باندې لیکل شوې وي او هغه وخت چې دا لومړی ځل لپاره د بی بی سی پښتو څانګې د خپل د برتانیې نه د باندې د نورو ریډیوګانو سره اړیکه ټینګه کړله او د دې اړیکې دا اړیکه د پیښور ریډیو سره ټینګه شوله د پیښور په سټوډیوګانو کې د هغې نه مخکې یو ژوندی کنسرت مونږ وکړ چې زه د هغې کوربه وم او هغه ژوندی کنسرت یو د بی بی سی پنځشتمه کلیزه وه که لسمه کلیزه یې وه غالبا لسمه کلیزه یې وه د هغې په مناسبت باندې د هغې په تړاو ساوت ایشیا د جنوبي آسیا ټولو ژبو خپل خپل پروګرامونه کول هندي خپل پروګرام کا او فارسي خپل پروګرام کا او پښتو خپل پروګرام پښتو کوربزوما نو دا غزینه خخته کې خوده لښول هغه تیګه د بنسټ کې خوده لښول دا اړیکو بیا روسه نه کور نه جون راغې په دې منځ کې ما غ ډرامي وکړلې د یو ان جی پی لپاره عمر ناصر صاحب د خدای لري دی خوک سره دی او ډیر خپل پروډوسر دی او ډیر خ ډرام لیکوال دی هغه وخت کې دی ډیپټي ډایریکټر ولکه مرسیالو د ریډیو د مشر د د پیښور د ریډیو د غاړې نو د بی بی سی د خوانه زومه او ارباب صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر او اوس یې خدای وبخښي هغه حق ته رسېدلی دی د افغان لوبغاړو ډله ما راغونډه کړله او هغه افغان لوبغاړي داسې و چې اکثر د ګوندونو سره کار کوه د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کوه هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل هغوی به ډایلاګ داسې لوستل که خبرونه چې لولي او هغه موږ ته ستونزه وه نو هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړله نوي کور نوي ژوند ته چې بیا جان بټ راغی او بیا زموږ نور ملګري راغلل صدیقي صاحب راغی صفیا د څانګې مشره شوله نو دا په دې ډول باندې وشول
بله تاسو ویل چې خپل ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل یې چاپوي که د خپل نور آثارو په اړه ووایاست هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه
و عمران دی زما لومړنی شیری ټولګه وه چې هغه وخت کې چې په بی بی سی کې ما عمران دی چې دا چاپ شوله او رفی صاحب دی حبیب الله رفی صاحب دی خدای لوی او روپ دی خدای لوی هغوی دا کمپوز وکړه ما ورته د دې نه ټول شان ور ولېګل او د دې زیاته برخه اماغه شيري ټولګه وه. که څه هم زما دوه شيري ټولګې په کابل کې پاتې شولې، ورسره مې د پلار یو ناول او دغه ډرامې وې، دغه شيري ټولګې وې، هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې. کله چې موږ بیرته راتللو خبر ته مهاجر کېدلو او هغه ورکې شولې، زما هغه دوه شيري ټولګې مې ورکې شولې. د پلار هغه ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورک شو، دا هغه شيري ټولګې ورکې شولې. خو دا څه چې ما سره پاتې و دې ته بیا ما د مراندې نوم ورکړ، چې د زړه د مراندو نرو رګونو نه دا نوم اخیستی شوی دی. او په غالبا په لاهور کې په هغه وخت کې که په پېښور کې دا کتاب چاپ شو، او دې کتاب کې زما د ولوکوالي خو نه، خو زما د الکوالي شعرونه هم وو، او په دې کتاب کې بیا زما د هغو ورځو شعرونه هم وو چې موږ پېښور ته راغللو په افغانستان کې. د چا خبره په یو حساب باندې جهاد روانو، په یو حساب باندې جنگ روانو، د ایدیالوژي په منځ کې، نو هغه هم هغه کړی دی زما په کتاب باندې. او بیا په هغه وخت کې ما سیپۍ لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې. زما کتاب باندې د مراندې باندې غالبا انزور صاحب پې ډېر ګلالي څه ولیکل. په سیپۍ باندې د ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېر زیاتې ده، د مهاجرت د ژوند د اغېز لاندې لیکل شوې لنډې کیسې دي. خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه هغه ما ورپکې څه کړې ده، منعکس شوې ده، ریفلیکس شوې ده ورپکې. نو دا دوه کتابه زما هغه و. بیا د هغې نه وروسته د ګوتو خرابي چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري، دوی هغه وخت کې زیږېدلي وو، د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو، هغې په پوښتۍ باندې هغه موږ ورکړو. نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما دویمه شیري ټولګه وه، چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی، هغه بیا چاپ کړ په پېښور کې. د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې وم چې چاپ شو. اوس یوه ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړی ده چې امازون کې خرڅېږي هم، د اتلې هیلې په نوم باندې، چې اتل زما کشری زوی دی او هیله زما لور ده. د دې نمونه د ګڼو دوستانو ویل شعر دا نوم ورله ورکړه. بیا پکې زما زوی مشری زوی چې دی محمد، چې زه ورته محمد ویم، انګلستان ورته سلیم وایي، زه ورته محمد ویم، ځکه چې محمد نه ښایسته نوم ما لا تر اوسه پورې په ژوندانه کې نه یې لیدلی. نو څه چې دی دا کتاب چاپ شو. اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم، او د شعرونو تقریبا یو چا خبره بل کتاب څلورمه برخه به لا تر اوسه پورې لیکل شوې وي. ورسره زه خپلې د ورځې چې کومې لیکنې کوم، لکه امپلسیو لیکنې چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه ته یو څه وګوري، یا سوشل میډیا کې وګوري، خواله رسنیو کې، یا کومې ریډیو نه واوري، یا کوم خبرې په هغې باندې زه لیکنې وکړم. خو د دین اخوا ته ما په ژوندانه کې زه د ساينس د ډګر زده کوونکی هم پاتې شوی یم، او ادب سره هم زما تړون دی. نو ما ساینسي هم کافي لیکنې کړي دي، او په پښتو کې مې کړي دي، ځکه چې ما غوښتل دا ژبه د ساينس ډګر ته ننوځي. ما فلسفي لیکنې کړي دي او په لسکونو لیکلي دي.
ما غوښتل له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې اوس چې تاسو په طبابت بوختی است، یعنی رسمي دنده مو امداده، نو آیا لیکوالی او شاعری ته دی و جدي کار په سترګه ګوري، او که د تفنن لمخې کوي؟ خو تاسو وایئ چې هر ورځ څه لیکي، لدې معلومیږي چې لیکوالی ته دی و جدي کار په سترګه ګوري لا هم؟
او خبره چې دا غره ده سروان صاحب کې تاسو ته خمالو مده، دا په دې لیونتوب یو ځل سړی اخته شي بیا ته په ګرانه باندې خلاصېږي. د دې ټولو خبرو سره کته په هغه بیړۍ کې ناستې، او کته د ډاکټرۍ په بیړۍ کې ناستې، او کته د بی بی سي سره د کار په بیړۍ کې، او د جرنالیزم په بیړۍ کې ناستې، خو بیا هم لیکوالي یو لیونتوب دی، شاعري یو لیونتوب دی، او د دې لیونتوب نه بیا سړی په ګرانه خلاصېږي.
دا تاسو چې ساينسي لیکنې مو کړې دي، په خپل څنګه طب کې مو هم لیکنې کړې دي، یا مو کتابونه ژباړلې دي او کنه؟
نه نمی دي ژباړلې، په دې کې زه ځان ته هم پړیم او د طب د ډاکټرې نورو ملګرو ته هم پړیم او په تیره بیا کشرانو ته زه پړیم. زما زړه ډېر غواړي چې زه وکړم، خو زمونږ زړونه ډېر کارونه غواړي. وایي چې ډېر کارونه مې لاسونه ته پراته دي، خو لاسونه زنځیرونه ته پراته دي. او روح ته وختل د شنه اسمان تر ستورو، لیونی له خالونو ته پراته دي، او زمونږ زړونه ستا غمونو ته پراته دي. پښتانه دي خپل غرونو ته پراته دي، مونږ دي غرونو ته پراته دي کنه. مونږ خپل غمونو ته دي، خپل غرونو ته پښتانه یو، مونږ پراته یو. ته هر ورځ یو څه کیږي، زیات شان مونږ امپلسیو کوو، زیات شان مونږ داسې کوو چې یو شی مونږ وهڅي، یا څه شی یا بد شی د هغې په وړاندې مونږ لیکنه وکړو. نو د دې عمله ما دا نه دي کړي، خو زما ډېر زیات زړه غواړي دوه شیانو ته. تیره بیا یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم، ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی. که څه هم هارر هم په پښتو کې نشته، ویره ترها دا هم په پښتو کې نشته دی، مونږ یې نه لرو. پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو، پلار مې فلی وبخشي هغه ډرامې لګلې په پولیسي ته باندې، خو کیسې مونږ ډېرې کمې لرو. نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم، په تیره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم. نه او په ټیپ کې ځینې کتابونه لکه د ALS کتاب په پښتو باندې زه راوش باړم. ALS چې دی هغه ایڈوانس لایف سپورټ، ورته مونږ ویو چې دا ناڅاپه یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي او د ژوند او مرګ سره چا خبره د هغه لاس او ګریوان وي، نو ته هغه ناروغه ته څه کولی شي. زه په دې ورځو کې په اجل سرویس کې هم، که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی او فیلوشپ مې کړی دی، او زه یو متخصص جراح یم په اکیډمیک اړخ کې، خو عملا زه زیات د عیني سره پاتې شوی یم. یا تقریبا په 2013 کال نه په دې غړ زه د عیني سره پاتې شوی یم. نو عیني عاجل سرویس دی، بیړنی سرویس دی. نو زه د بیړنی سرویس سره کار کوم، د ډاکټر په توګه باندې. او نشته چې هغه کله نه کله سړی دومره ستړی کی چې سړی په بی بی سی باندې شکر وباسي چې راه کاش ته بی بی سی ورځې دومره کوم نه ستړی کیدل. نو تاریخ ستړیا سره دومره وکړي لیکنه کو، شعر نه ځان نشم خلاصولای، ځکه چې کزما زلو غواړي کنه غواړي چې شعر ماته، زما زلو غواړي چې شعر ولیکم، زه بیا شعر لیکم. لاندې لیکنه کزما زلو غواړي کنه غواړي، زه بیا هغه کومه، خو د نویو وګدو لیکنو ته نیم جوړ شوی لا تر اوسه پورې. اوس مې ورته زړه دی ژوند پریښودلو او روغتیا پریښودلو او پیښو لاله مهلت راکړه، نو کېدای شي چې
ګورم. مدام خوشحاله اوسه.